مشال ریډیو دا زانی سجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې تاسو ته د لیکوال پروفیسر اسلم تاثیر افریدی اړه معلومات درکو. پروفیسر اسلم تاثیر افریدی د پښتو ژبې لیکوال، استاد او شاعر دی. هغه د لیکوال امیر حمزه خان شینواری په افکارو پی ایچ ڈی هم کړی ده. زموږ همکار راشد خټک له اسلم تاثیر افریدی سره مرکه کړې او دا رپورټ یې را لېږلې دی.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
پروفیسر اسلم تاثیر افریدی د خیبر د ادبی مکتب د هغه یوسو کسانو څخه دی چې د غزل پلار امیر حمزه خان شنواری او ناظر شنواری سره د ناستې، هم نشینۍ او شاګردۍ ویاړ ورته په برخه دی. هغه له هلکوالی راسې د ساحر افریدی، خیبر افریدی، منظور افریدی او د خیبر د نورو شاعرانو سره په تنقیدي غونډو او ادبی ناستو کې برخه اخیستې ده. هغه په ځوانۍ کې شاعري کوله او د شاعرۍ ټولګې هم چاپ دي، خو بیا یې نثر لیکلو ته مخه کړه. د هغه دوه کتابونو ته جایزې هم ورکړل شوې دي. پروفیسر اسلم تاثیر افریدی ټول عمر د شاګردانو په ښوونه او روزنه کې تیر کړی دی. د پرنسپل په حیث د کالج نه ریټایر کېدو نه پس هم په اسلامیا کالج پوهنتون کې د پښتو زده کوونکو په ښوونه او روزنه بوخت دی. راځئ چې د پروفیسر اسلم تاثیر افریدی خبرې واورو. سلامونه پروفیسر صاحب، ستړي مشه، په خیر رالی.
وعلیکم السلام راشد خټک صاحب، په خیر خی جوړ یې، خوشحاله اوسې، آباد اوسې، ډېره زیاته مننه.
تاسو یو نوی لیکل شوی کتاب ته جایزه ورکړل شوې ده، ایوارډ ورکړل شوی دی. نو که زمونږ اوریدونکو تلک دا ووایي چې دا ایوارډ کم ادارې لخوا ورکړل شوی دی، کم تنظیم لخوا ورکړل شوی دی، او ستاسو د کتاب نوم څه دی او په هغه کې څه دی، موضوع یې څه دی او کانټینټ یې څه دی؟
زما دوو کتابونو ته انعامونه ورکړی شوی دی، ایوارډونه ورکړی شوی دی. هغه کې یو د اردو کتاب دی، پاکستانی زبان اور ادب. دا اردو کې سیړنه ده، پاکستان کې ډېرې ژبې ویلې شي، دا هغه ژبو بنیاد، دا هغه ژبو تعریف، دا هغه ژبو چې کوم ادب دی په هغې کې معرفي شوی دی. او بیا په دې ژبو کې لکه اردو ده، پښتو ده، سندی ده، پنجابي ده، سرایکی ده، ورسره چې کوم دی هندکو ده، بلوچی ده، براهوي ده، کشمیری ده، پهاړی ده، شینا ده، بروشیسکی ده، بلتی ده، او ورسره چې کوم دی کوار ده، داسې ډېرې ژبې دي. نو دا په دې لیکلې شوی دی او دې ته عباسی آرټ کونسل د تحقیق مت کې ایوارډ او انعام ورکړی دی. د دې سره سره زما بل کتاب دی، د ژوند فلسفه د حمزه شینواری په نظر کې. دې ته تر اوسه پورې درې انعامونه ورکړی شوي دي، درې واډونه ورکړی شوي دي، چې یو رایټر ګیلډز پاکستان، دویم چې کوم دی عباسی آرټ کونسل، او دریم چې کوم دی نوی ژوند اسلام آباد دیتا ایوارډ او انعام ورکړی دی. په دغه کتاب کې دا زما د پی ایچ ڈی مقاله ده او د حمزه شینواری د ژوند فلسفه مو پکې راس پړدلې ده، او په هغې مو خبرې کړې دي، په هغې باندې مو څېړنه کړې ده، او هغه د پښتو ادب مینوالو ته وړاندې کړې ده.
پروفیسر صاحب، زمونږ د اوریدونکو خو به ستاسو په اړه هم معلومات غواړي، چې تاسو چرته وزېږېدی، په کوم کال کې وزېږېدی، کوم کوم کارونه مو وکړل، ما اوس څه کوئ؟
زما نوم محمد اسلم دی، د والد صاحب نوم مې نیازګل دی. په کال 1928 کم د سکول ریکارډ دی، د هغې تر مخه په 11 مارچ کال 1928 کې پیدا شویم. د کلي نوم جم دی، په جمرود کې. او بیا چې کم دی د های سکول جمرود نه مې 10 پاس کړی دی. په اسلامیا کالج پېښور کې مې 4 کاله تیر کړي دي. د دې ځای نه مې اف اے کړې ده، بی ایم اے کړې ده. وروسته اسلام آباد ته تللی یم، د قائد اعظم یونیورسٹی نه مې په مطالعه پاکستان کې ایم ایس سی کړې ده، چې هغه په سوشل سائنسز کې ګڼلې شي. پس ته د پېښور یونیورسٹی نامې په پښتو کې ماسټر کړی دی، یعنی ایم ایم اے کړی ده. او بیا مې د پېښور یونیورسٹی نه په تاریخ کې ایم اے کړی ده. نو دغه زبا چې کوم دي تعلیمي اسناد دي، د دې سره سره زه کالج کې د یو استاد په حیث برتی شوم. الته می د کام بچو تا چې کوم له په تاریخ په مطالعه پاکستان او په پښتو ادب کې درس او تدریس ورکولو او دغه سلسله را روانه وه. لیکچرر وم، اسسټنټ پروفیسر شوم، پروفیسر شو، ایسوسیټ پروفیسر شوم، بیا د کالج پرنسپل ته ورسېدم. په مختلفو کالجونو کې د پرنسپل په توګه باندې مشر پاتې شویم. د دې سره وړمبی چې کوم دی د خیبر پښتو ادبي جرګې چې د حمزه بابا په محنت هغه د شخصیت په هغه را جوړه شوې وه، په هغه کې مې د ژوند شپې سبا کړي دي. د بابا سره، د ناظر شینواري سره مې لیدل کتل کړي دي. دغسې جبروت پښتو ادبي لیکوال، دغسې په پېښور کې چې کومې ټولنې وې د هغو سره پاتې شوی یم، او په دې مت کې چې کوم دی د پښتو ادب خدمت مې کړی دی. د اکادمي ادبیات اسلام آباد پاکستان چې کوم دی د بورډ آف گورنر ممبر پاتې شوی یم. په مختلفو حکومتي چوکو مې د پښتو ژبې او ادب خدمت کړی دی، او دغه مې د ټول ژوند نه چھوڑ دی.
تر اوسه پورې مو څو کتابه چاپ شوي دي پروفیسر صاحب، نمونه یې څه دي او کم کم موضوعاتو باندې لیکل شوي دي؟
ګرانه، زما چاپ شوي کتابونه، وړمبی کتاب زما خوله په خوله خبرې دي، دا یو قسم لا د مرکو کتاب دی چې په خیبر کې داسې شاعران وو چې د حمزه بابا په محفل کې ناست وو. دا هغه دور، دا هغه زمانه شاعران وو. خو بیا وروستو ګمنامۍ ته لاړل، نو ما کوشش وکړو چې دغه شاعران، دغه ادیبان زه د پښتنو سره معرفي کړم. نو دغه مرکې چې کوم دي، بیا راټول کړی شو، یو کتابي شکل ورکړی شو، نو هغې نه یو کتاب جوړ شو. په دې پسې سمدستي وروستو ما خپله شاعري چاپ کړه چې د هغې نوم دی کنجکه. او ظاهره خبره ده چې هغه په غزل، نظم، سندره، کتاب، رباعي په دې باندې مشتمله ده. دا مروجه اصناف دی، په دې کې ما لیکل کړي دي. په دې پسې زما بل کتاب دی مشالونه، دا د نعتونو کتاب دی. په دې کې هم دو نعت دی، دا د الله تعالی چې کوم نمونه دي، صفتی نمونه دي، او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفتی نمونه دي، په هغې باندې هم دو نعت ما لیکلی دی. او دغه کتاب ته زما اوس د وزارت مذهبي امور حکومت پاکستان له طرفه وړمبی نام ورکړی شو چې هغې ته سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم ایوارډ ویلی شي. نو دا هغه کتاب دی، شاید چې ستاسو د دې ذکر اورېدلی وي. دغسې زما سفرنامه ده چې د هغې نوم دی بختور سفر. الله تعالی فضل کړی و، حج ته تللی وم، نو هغه روداد مې راغونډ کړی دی او د سفرنامې په شکل کې چاپ دی. د دې سره سره ژوند فلسفه د حمزه شینواري په نظر کې دا هم چاپ شوی دی. د هغې نه وروستو چې کوم دی، بیا زما بل کتاب چا څنګه ما ویل پاکستانی زبان او ادب، دا چاپ شوی دی. او په دې پسې چې کوم دی، زما بل کتاب چاپ شوی دی خیبر ادب، یوه تحقیقي او تنقیدی څېړنه چې دا په تنقید باندې اډانه لري. او په دې کې د خیبر شاعران ادیبان ما ذکر کړی دي. د دې یو وړمبی ټوک چاپ شوی دی، دویم کار شروع دی، انشاءالله دا به هم ډېر زر چاپ شي. او دا به انشاءالله چې تر 500 جلدونو پورې په دې کې کار کیږي، نو دغه سلسله روانه ده. هغې پسې بیا زمونږ یو ډېر خوږ ملګری و جوهر ادران چې په دې پیشتخره کې اوسېدو، د هغوی په فکر و فن باندې ما یو کتاب لیکلی دی، جوهر ادنان شاعری او تصوف، یو صوفی غوندې شاعر و. بل کتاب زما بیخی نږدې تیار دی چې هغې کې خاکی. او د دې نه علاوه چې کوم دی، د نثر نور ډېر کتابونه دي. انتظار دی خدای دې وکړي چې الله ژوند و فرصت راکړي او دغه چاپ کړو.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
பத் மிசல்வர் கடேதே சாயம் செய்தார்பு பத் மிசல்வர் கடேதே மாப்ரி நங்கோ நமோப்பு உணர்வர் கடேதே மாப்ரி நங்கோ நமோப்பு உணர்வர் கடேதே சாயம் செய்தார்பு பத் மிசல்வர் கடேதே
کړي زما په لور تر تل شړ کړه ز وفا کبو سترګې خود سپی وی د اکا په لور سترګو ته زما تورې تړې وي سپین سپین شي د سبا په لور سلام زاد زل کو راوته چې غږوي د سهارا په لور زه يم چې د یار په پت مې سر ورکړې دی زه يم یار په سر ورکړې
سندر تاسو اوریدا اوس بیا د پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
پروفیسر صاحب پخوا په تاسو شاعری هم کوله، بلکې یو وخت تاسو د شاعر په حیث مشهور وئ، بیا مو بخښي نثر ته مخه کړه او شاعري مو پرېښوده. د شاعرۍ سره مو داسې دشمني ولې راواخیسته یا خفګان مو ولې ترمنځ راغیستاسو د شاعرۍ ترمنځ؟
ګرانه، کله چې شاعري شروع شي زلبیتوب وي، نو بس بله مخه نه ویني او هغه چې کم دی یدي شاعری کوي، غزل لیکي، نظم لیکي، بلکې زیاتره غزل لیکي. نو زما چې کوم مشرانو لکه ساحر اپریدی صاحب، مراد شینواری صاحب او پخپل د حمزه بابا هم داسې فکر و چې کوم دی زمونږ سره شاعری خو ډېره شته دی، خو که نثر ولیکلی شي نو دا به ښه وي. نو د دې مشرانو په تحریک باندې زه د نثر طرف ته راغلم، او بل زما دا اندازه وه چې خوشحال خان خټک او د هغې دور نه راونسه تر رحمان بابا پورې، بیا د رحمان بابا مکتب فکر چې کوم دی په هغې کې ډېر شاعران دي، حتی چې حمزه بابا دوی ډېره شاعري کړې ده او ډېره ښه شاعري یې کړې ده. نو زما سره خپل فکر هم دا و چې زه به دومره ښه شاعري و نشم کړی، نو ښه دا ده چې زه د شاعرۍ په ځای د نثر طرف ته راشم. او هماغه سوا چې زه نثر طرف ته راغلم او د زبا لکه دا خپل رایه ده چې زما د شاعری نه زما د نثر پنګه درنه ده.
د خیبر چې دی کنه پروفیسر صاحب، دا خو یو وخت بیخي د ادب په حواله ډېر زیات مشهور و، د حمزه صاحب د وجه، د ناظر صاحب د وجه، د خیبر اپریدی، خاطر اپریدی او نورو ډېرو په لسګونو شاعرانو لیکوالانو په وجه. اوس څنګه دی د خیبر اوس ادب څنګه دی؟ تاسو په یو کتاب هم لیکلی و د خیبر ادب، که یاد موشي تذکره وه، ډېره ګټوره او خوندوره تذکره وه. نو اوس د خیبر ادبي فضا څنګه ده؟ غونډې کېږي نه کېږي؟ تنظیمونه شته؟ ادبي جرګې شته؟ لیکوالان یې څنګه دي؟
قربان، تاسو چې کوم طرف ته اشاره وکړه، یعنی د خیبر ادب او په هغې کې درنې سټې لکه حمزه بابا، ناظر شینواری، مراد شینواری، خاطر اپریدی، ساحر افریده، خیبر افریده، زیگر افریده، ساغر افریده، دا داسې لیکوالانو شاعرانو چې دا د وخت نابغه وو او د دوی هر یو طرف ته فکر وو، لکه بابا به واخلو چې هغه دا شعوري کوشش هم کړی دی چې پښتو ادب ته وده ورکړي او په دې کې مختلف صنفونه ځای کړي، لکه هغوی ناول هم لیکلی، هغوی ډرامه هم لیکلی، هغوی چې کوم دی افسانې هم لیکلي، مضامین هم لیکلي دي. دغسې مراد شینواری دی، دغسې شاعر افریده دی، دغسې ساغر افریده دی. نو داغو وخت داسې و چې ډېر درانه هغه و، د هغوی مطالعه زیاته وه، پرله پسې مطالعه یې کړې ده، پرله پسې محفلونه یې کړي دي. په خیبر کې لکه اوس هم ادبي محفلونه کېږي، وخت په وخت ټولنې جوړې دي، مشاعرې روانې دي، ادبي او تنقیدي نشستونه کېږي. خو په موجوده وخت کې زما شاعر و ادیب چې کم دی، دا د لوستې نه، د مطالعې نه لرې لرې ګرځي. ډېر اسانه لار ځان ته غواړي چې بس نن شاعر شوم او سبا مې دا دنیا وپېژني. نو په دې کې د هغو نه یو دوه خطا دي، او په هغې طرف ته د دوی مزل چې کم دی، دا مطلب د تسلی بخش نه دی. جو دادې غوندې او لال پکې موندې شي، نور جهان واړه د تورو کاڼو غار دی. نو ښه شاعران پکې شته، خو شاعران زیات دي. د نثر په حواله مونږ سره کلیم شینواری دی چې هڅه کوي، کوشش کوي چې نثر ولیکي. داسې زرې زلمی نور دي چې هغوی دا کوشش کوي چې د حمزه بابا په لار لاړ شي، د ناظر شینواری په لار لاړ شي، د مراد شینواری په لار لاړ شي، د شاعر افریدی په لار لاړ شي، د ساغر افریدی. خو بیا هم مطلب دی چې په باړه کې شهزاد ګل افریده دی، او دغسې ورسره چې کم دی زمونږ یو ملګری دوه فراق افریده دی، دا د دسر هسې کوي. خو دوی ته لا مزل ډېر پروت دی، نو تسلی او تبه خو هم شته دی چې انشاءالله خپل نوم به خیبر برقرار ساتي. خو تر ډېره که دا ووایو چې هغه شان ته دی لاړ شي چې کم د حمزه بابا په دور کې و، نو دا به خواري زیاته غواړي.
خیبر په یو منه د پښتو د غزل استعاره هم وه، د حمزه صاحب په وجه. د حمزه صاحب نه پس دا غزل چې دی ژوندی و په خیبر کې. خیبر غزل څنګه دی په موجوده وخت کې، معاصر وخت کې په خیبر کې غزل لیکل کیږي که نه لیکل کیږي، او څنګه لیکل کیږي، معیار یې څنګه دی؟
ګرانه غزل خو ما وویل چې مونږ دوه کم سل فیصد شاعران غزل لیکي، او په دې غزل لیکلو کې د هغوی لوسته، د هغوی مطالعه، د هغوی جهانبینی، دا هغوی چې کوم مطلب دی چې ضرورتونه دي، لکه مطلب دی مذهبي مطالعه، سیاسي مطالعه، سماجی مطالعه او شعوري رو دی کې لږ مزل پاتې دی. او زمونږ سره اوتر افریده داسې شاعر دی چې ډېر ښه غزل لیکي، زمونږ سره ریاض افریده دی چې ښه غزل لیکي، زمونږ سره درویش افریده دی چې ښه غزل لیکي. دغسې زمونږ د کلیم شینواری، زمونږ چې کم دی د همراز افریدی، د فراق افریدی، د کندهار افریدی صاحب، د شامت کاری غزل سره د رضا خان حاضر افریدی غزل، دا مونږ داسې ګڼلی شو چې دا د نورو په لحاظ باندې قدر بهتر دی، ښه دی. خو دا وختي ما دا خبره وکړه چې بېشکه چې خیبر د غزل استعاره ای غزل دی، او غزل پکې اوس هم ډېر لیکلی شي. زمونږ سره دوه مکتبې فکر دي چې یو ټوټل مکمل د خاطر پیروي کوي، او ځینې داسې ملګري دي چې هغه د حمزه متقدین دي، غزل یې لیکي. خو لکه مونږ د غزل د زغل نه په دې وخت کې زیات مطلب دی چې پر امید نه یو، ځکه چې دا هغسې غزل ته لا وخت شته دی. خو بهرحال غزل لیکلی شي، او دا یو څو دي چې څنګه ما وویل چې غزل نگاران پکې شته دی. بیا هم خواري او محنت ضرورت دی چې هغه خپل معیار ته ځان ورسوي.
پروفیسر صاحب، لږ به ستاسو په ژوند کې داسې شاته لاړ شو، او د اورېدونکو ته به تاسو دا ووایئ چې د ادب سره مو شوق څنګه پیدا شو؟
ګرانه، ادب ته خو داسې راغلو چې زما په خاندان کې نورت خان، سیلاب، جهان شیر شیر، ارسلا خان خمار، منظور چشتی افریده، دا زما بالکل ورونه او د تره زامن، دغه شاعری کوله. او دلته به حمزه بابا لوستل کېدو، دلته به خاطر لوستل کېدو، دلته به د ناظر خبرې کېدې، دلته به د ادب خبرې کېدې. نو د هغې اثر هم و، او مطلب دی چې فطري عطا هم وه. نو ما چې دا څه لیدل ضروری خبره ده چې دا غیب تحریک پرانا کې به ما شعر لیکلو. نو همدا وجه ده چې د خپلو وروڼو د تره زامنو په پیروي کې ما هم شاعرې لاس پورې کړو. خو زما د خانداني شاعران چې کوم دي دوی هم ټولو د شعر په شاعرۍ سره زیات تړون وو. نثر دوی هم بیخي نه دی لیکلی وو په دې طرف نه دی تللي. خو چونکې زما د شاعرۍ تحریک دغه ملګری دي.
پروفیسر صاحب تاسو خو دا زمونږ مشران چې کوم دي کنه حمزه صاحب او ناظر صاحب د ټولو سره مناسبه پاسته کړې ده. د دوی داسې څه خاطره ده سره نشته د ناظر صاحب خوندوره خبره یا د حمزه صاحب څه خوندوره خبره چې زمونږ اوریدونکو سره شریکه کړي؟ او د خویونو په اړه مونږ ته ووایه چې خویونه عادتونه یې څنګه وو، دا څنګه مشران وو؟
حمزه بابا یو داسې شخصیت وو چې د هغه په محفل کې به هر یو لیکوال ډېر په خاموشۍ سره ناست وو. د بابا خبرې به اورېدې، بابا ته به غوږ کېښو، او که داسې یو شاعر نیم به وو لکه ما واخلي یا زما ملګري واخلي یا نور واخلي، هغوی به بابا ته وویل یا به بابا په خپل هغې له ناخوا هغه وکړو چې څه ووایه. نو مونږ به بابا ته غزلې واورولې، زما ملګرو به واورولې، نو بابا به بیا خاموشي اختیار کړه. نو زمونږ به دا خواهش وو چې یاره زمونږ په غزل باندې بابا څه خبره وکړي. نو مونږ به طلب وکړو، زمونږ طلب به دا وو چې بابا شاعري زمونږ ښه وه، غزل به ښه وو که نه وو ښه، نو بابا به بیا که ضروري ګڼله نو تا ته به داسې یو شعر نیم، یوه مصره نیمه، یو لفظ وښودو چې یاره که دا داسې شي نو نور به ښه شي، او چې ښه به وو نو هغه به وایي چې ښه دی خو خواري کوه. دغسې بابا چې کوم دی د مینې او د محبت یو پیکر وو. ډېر ځلې مونږ بابا له تللي یو، اکثر د کم شاعران نوم پیدا کیو نوموړي شي نو بیا د زلمو شاعرانو له نه توجه ورکوي او نه ورسره په مینه خبرې کوي. خو د بابا کمال دا وو چې که د شپاړسو کالو هلک به د شاعر په تور راغی یا د مینهوال په تور راغی یا زلمی به وو یا به چې کوم دی نوی نوی شاعر شوی وو، بابا به له پوره وخت ورکولو توجه به ورکوله. مطلب دی چې داسې خبرې به ورته کولې چې یاره اول تاله زده کړه په کار ده، علم حاصل کا او بیا شاعری کوه، مطالعه کوه. دا د بابا مطلب دی چې درس و تدریس و په محفل کې. دا هغې نه علاوه د بابا دا هغه م وه چې د بابا زه د خلکو په مخالفت کولو، او زمونږ غوندې شاګردان او مینوال به خفه کېدل نو مونږ به چې بابا ته ویل بابا به وو چې خیر دی مړه، زما ډېرو خلکو مخالفت کړی دی، دا هم پکې صحیح. خو که نه یو شاګرد به ډېر مطلب دی چې جذباتي وو نو هغه ته به وایي چې ځواب ورکړه. خو ډېر د ادب په دایره کې ځواب ورکړه هسې ده چې سبا څوک دا ووایي چې دا د حمزه بابا شاګردان دي یا د هغه د مکتب فکر خلک دي او په دوی کې اډو ادب رشته، نو تاسو به د ادب لمن نه پرېږدی او مخ په وړاندې به ځای. دغسې ناظر شینواری وو، د محبت پیکر وو، لکه هغه به ژوند هم کولو روزګار به هم کولو، خو روزانه به د هغه په درزنو شاګردان هغه له راتلل د هغه سره به کېناستل. خو چرې هم ناظر صاحب دا نه دي ویلي چې یاره ستړی شوم یا تنګ شوم یا دا تاسو څه کوئ. ډېر په مینه باندې، او بیا چې کوم دی بابا خو مصروف وو، کله به په پېښور کې وو، کله به کراچۍ کې وو، کله یو خوا بل خوا. ناظر صاحب چې کوم دی په لنډي کوتل کې په لواړګي کې به هر وخت میلمنو ته حاضر وو، د هغوی خدمات، هغوی سره مینه او محبت. دغسې ساحر اپریدی ډېر مینه ناک شخصیت وو، مراد صاحب ډېر مینه ناک شخصیت وو. نو خاطرې خو یې قربان ډېرې دي، خو که زه اوس دا ټولې بیانوم نو دا پروګرام به ډېر اوږد شي، او بیا که چېرته بل وخت نو انشاءالله په دې به خبرې وکړو.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
سمارٹ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو اوریدا. اوس بیا د پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
د پښتو ادب او پښتو ژبې راتلونکي ته په کوم نظر ګورئ پروفیسر صاحب؟ ورته خوشبین یې کنه مایوس یې؟
د پښتو مستقبل د شاعرانو ادیبانو په لاس کې دی. هغوی شپه ورځ خواري کوي، محنت کوي، پښتو ژبې ته وده ورکوي، پښتو ادب ته وده ورکوي. دغسې زموږ سره طالب علوان دي پختو بی ایس کے، پختو ایم فل کے، پختو پی ایچ ڈی کے. دغا خلق چکم دی، دغا طالب علمان چکم دی، دا زمونگ مستقبل دے. او پختو دا سی وجوان دے جب علا چی دے سر دے اثر بادشاہانو، دے سر دے اثر واقدارانو، دے اثر چارواکو دیر دا سی دے بیرنے مور سلوک کڑے دے. او چونکہ دا جب جوان دے جب دا جوان دے پاتے دا و انشاءاللہ جوان دے پا پاتی بھی. اس ہمزا چی دا خپل شاگردان گورم پہ اسلامیا کالج پہ خور پہنتون کے انو زکور تا خوشحالی گو چی آغی نہ صرف پختو آئی بلکہ پختو کوی، پختو الولی، پختو آئی او پختو لکھی. ډېر زمان په شاګردانو کې الحمدلله داسې شاګردان دي چې ورځ په ورځ په ورځپاڼو کې مضمونونه مقالې چاپ کیږي، ذاتی کتابونه یې چاپ کیږي. نو ضرورت خو د دې خبرې دی چې د وخت حاکم زمونږ د پښتو سیاسي لیډران، دانشوران په یوه خوله د پښتو دپاره ګامونه پورته کړي، د پښتو دپاره کارونه وکړي او په حکومتي سطح باندې څر وخت په دې کې کار شوی و. لکه یو وخت و چې د پاکستان خلکو به ویل چې دا علاقائی جبی دی، خو اوس وایي چې نه، دا ټولی قومی جبی دی. که پښتو دا دام قومی جبه ده، که پنجابی دا دام قومی جبه ده، که سندی دا دام قومی جبه ده، که بلوچی دا دام قومی جبه ده، براهوی، کشمیری، دا ټولی قومی جبی دی. نو دا چې کوم دی یو خشه ګوند دی چې زمونږ جبې قومی جبې منلی شوي دي، او لږه خواري نوره غواړي. خو که زما سیاستدانان ورته سنجیده شي، څو ځل د پښتنو حکومت راغلی دی، خو ډېر په سنجیدګۍ یې پښتو ته هغه مقام نه دی ورکړی چې کوم یې حق دی.
دا ټولنیزې رسنۍ چې دی پروفیسر صاحب دی، خو هم په ادب باندې او ژبه باندې او په ځوانانو باندې ډېر اغېز کړی دی. ځینې خلک وایي چې تاوان یې ورسوه، ځینې وایي چې نه، ګټه یې ورسوله، ځکه چې د دې د وجې ځوانانو پښتو لیکل زده کړل. خلک چې پخوا یې پښتو نه شوه لیکلی، اوس په فیسبوک باندې پښتو لیکي، او ځینې وایي چې نه، خراب یې کو، معیار یې وغورځولو د ادب او د ژبې. تاسو څه وایئ د دوی د اثراتو په اړه؟
دا سزا قربان چې د هر یو سیز دواړه خونه یې، ښه اړخ یې شته، بد اړخ یې شته. پوپک دی، د ځان حفاظت پې کوا، ستا دپاره فایده ده پکې، او که نه انسانان پې وژنې، قتلعام پې کوې، نو بیا چې کوم دی دا سراسر تاوادي دی. دغسې سوشل میډیا ده، الیکټرانیک میډیا ده، پرنټ میډیا ده، د دې سره یقینا چې کور کور ته پښتو ورسېده، خلک لګیا دي. تاسو یقین وکړئ قربان چې زموږ سره د جرمني نه پښتانه دي تماس نیسي، د انگلینڈ برطانیه نه زمونږ سره تماس نیسي، په هغه ځای کې شاعران دي، لیکوالان دي، هغې زمونږ سره تماس نیسي، پښتو او پښتنو په هکله تپوسونه کوي، د تاریخ په هکله تپوسونه کوي. دغسې په عربو ملکونو کې دي، دغسې په امریکا افریقا کې دي. نو تاسو یقین وکړئ مونږ په ډېر زیات خوشحالیږو. دا پښتو چې کوم ده، نن سبا امریکې ته هم رسېدلې ده، آسټرېلیا ته هم رسېدلې ده، یورپ ته هم رسېدلې ده، افریقې ته هم رسېدلې ده، هر ملک ته رسېدلې ده. نو زه دغه سیزونه چې په مثبت رویه باندې په کارولی شي، نو د دې ډېر زیات ارزښت دی، او په کار ده چې دا په کار راشي. او چې تر کومه پورې ګوره د مونږ سره چې څه نوي، لکه افسانه کمه وه، نو مونږ ته د معیار پته نه لګېده. نن سبا د مونږ سره چې افسانه راغله، ډېره راغله، نو مونږ ته پکې اوس د معیار و د مقام پته لګېږي. نو دغسې سوشل میډیا ده، دغه رسنۍ ادارې دي، نو دا د پښتو دپاره په ګټه تمامېږي. زه خو یم چې د دې هېڅ بدت رشته، ټیک ده چې د زنو به املا سمه نه وي، د زنو به طرز تحریر سم نه وي، خو بهر یو هڅه خو کوي کنه. په کار ده چې مونږ د هغوی حوصله افزایي وکړو، هغوی ته وښیو، مونږ کوشش کوو چې هغوی ته وښیو. هغوی چې څنګه سوال په خپلو لفظونو کې راولېږي، نو مونږ ورته په سمو لفظونو کې هغه سوال هم ښکاره کړو، او هغه د هغې جواب هم ورته په صحیح لفظونو کې ولیکو، په واټساپ یې ور ولیږو، په مسنجر یې ور ولیږو. نو هغې نه د هغو تربیت کېږي، او دا یوه ښه خبره ده.
اوس په کوم کتاب باندې کار کوئ؟ تاسو خو د تحقیقي مضامین هم لیکئ، او دا هم د خوښې موضوع دی. نو تاسو اوس فلحال چېرته څه تحقیق باندې بوخت یې که نه؟
قربان، زما خو یو کتاب چې کوم دی، د خیبر ادب یوه تحقیقي او تنقیدي جایزه دویمه برخه، په دې باندې کار روان دی. اعتراف په نوم باندې زما سره داسې مقالې دي چې ما په خوشحال بابا لیکلي دي، په رحمان بابا، حمید بابا، او دا سر په نورو شاعرانو، په پخوانو شاعرانو، په موجوده شاعرانو، جدید لیکوالان چې کوم دي، نو دا ما راغونډې کړي دي. د دې سیټنګ روان دی، انشاءالله د اعتراف په نوم به چاپ شي. زما خاکی دي، ما خواینه نوم ورکړی دی، خو ګورو چې ملګري څه وړاندیزونه مخې ته راوړي چې د هغې په رڼا کې به بیا نوم کېږو. دغسې په یو وخت کې په ریډیو کې، د پېښور ریډیو نه یا د خیبر ریډیو نه، ما په ډېر شی کتابونو باندې پوره 15 کاله تبصری لیکلی دي، ټولې ما سره موجودې دي. نو غواړم چې دا چاپ شي، او دا منظر عام ته راشي، ځکه چې ډېر کتابونه اوس موجود نه دي. نو دغه ده، دغسې زما رپوتاژونه دي، دغسې زما افسانې دي، 15 ستوري چې هغه هم لا نه دي چاپ شوي. غواړو چې دا ټولې چاپ کړو. د حمزه بابا په نظم گویه باندې زما د امفیل مقاله ده، د حمزه شینواری نظم گویی فنی او فکری مطالعه. نو غواړم چې دا هم زر تر زره چاپ شي. او دغسې وخت وخت لیکونه کو قربان نو اراده هم دا ټول دا چې دا ټول چاپ شي او منظر عام ته راشي ان شاء الله.
پروفیسر صاحب په پوهنتونونو کې چې کوم سندی تحقیق کیږي د دې معیار څنګه دې په اړه سوای تاسو؟
قربان تاسو د سندی تحقیق خبره وکړه نو زه خدا وایم چې زمون چیرمن ډاکټر جاوید اقبال خټک صاحب چې څومره خواري کوي نو یو خدای ته پته ده او یو مونږ ته پته ده، یو یو لفظ ګوري، یو یو ټکی ګوري. تاسو یقین وکړئ چې دا خاکی مونږ ته مخې ته راشي طالب علمانو جوړې کړي وي. نو زمونږ پورا بورډ دی چې په هغې کې ډاکټر جاوید اقبال خټک صاحب دی، ډاکټر نصر الله خان مجنون دی، ډاکټر زر محمد سنگر دی، ډاکټر آیات الله خان وزیر دی، زه یم، نور ملګري د پېښور پوهنتون د اکیډمي ملګري لکه ډاکټر روح الله صاحب شو، ډاکټر فرخنده میډم شو، دغه ټول کینی او دغه چې کم نه ډېر په احتیاط باندې وګوري. مونږ په خپل د دې نه یریږو چې سبا مونږ ته څوک ګوته ونه نیسي چې یاره دا خو تاسو په نکرانۍ کې مقاله لیکلی شوې ده او دې کې دا خامۍ دي. دغسې زمونږ ملګري دي، ډاکټر شیرزمان سیماب صاحب دی، ډاکټر شکیل احمد دی، ډاکټر بیٹھنے صاحب دی، محب وزیر صاحب، ڈاکٹر محب وزیر صاحب، ملکنڈ پوہنتون کے ڈاکٹر علی خیل دریاب صاحب، یقیناً ملگری چکم دی لکھا تھا نگران دی نگران. نو دوی ټول غواړي چې ښه څېړنه وشي، ښه تحقیق وشي او معیاري سیزونه مخې ته راشي. کوشش دا کوي چې نوي نوي موضوعاتو باندې لیکل وکړی شي، د زلمو او پیغلو حوصله افزایي وشي. نو ګوره جی، دا که تاسو وګورئ خاکه جوړه شي، خاکه چې کوم دی د سوپروایزر د نظر نه تېره شي، د کمیټې د نظر نه تېره شي، بیا چې کوم څېړنکار دی یو یو باب لیکي او هغه خپل سوپروایزر ته راوړي، هغه یې ګوري، ملګرو سره خبره اترې کوي چې یاره دا معلومات سم دي که ناسم دي. د هغې ټولو مرحلو نه وځي. مونږ پښتانه یو کنه، خبرې ډېرې کوو، عمل کم کوو. ټیک ده چې داسې یو نیم کس به وي چې هغه په څه وجه باندې مخې ته نه راغلی، د هغه هغه لیک او لوست به کم زوری وي، خو به لحاظ مجموعي چې کم دی دا ټولې مقالې سره ډېره زیاته خواري کېږي او هېڅکله چا دا نه دي ویلي چې مطلب دی بس چې هر څه وي خالي نه مخکې تیروای نه، ډېره خواري ورسره کېږي.
ښه، یعنې تاسو نه مطمئن یې؟
نو کم از کم مونږ ته مطمئن یو چې دا کم خلک خبرې کوي، په کار ده چې څه دلایل او څه هغه مخې ته راوړي چې یاره دا خامي ده، دا خامي ده. ځکه چې دا مقالې که تاسو غور وکړئ وخت په وخت چاپېږي. دا اوس زما مقاله چې چاپ شوه د ژوند فلسفه د حمزه شینواري په نظر کې، زه چې کوم دی د همایون ډاکټر همایون هما صاحب سره ناست یم، ډاکټر یار محمد مغموم صاحب سره ناست یم، دغسې چې کوم دی ډاکټر خالد خان خټک صاحب سره ناست یم. په هغه وخت کې چې څومره لیکوالانو پوهانو ما ته رهنمایي اخیستې ده او زما په دې لیک یې حوالہ او شکریا موجود ده. نو دا سکله کې دی چې یو سړی لیکم کوي، خواریم کوي او بیا د هغه چې کم دی معیاري هم نه وي، نو دا خو کېدای نه شي.
دا خبره به چې کېدله کنه چې نثر په کار چې پښتو کې ولیکل شي، نظم ډېر زیات ولیکل شو، شاعري ډېره وشوه، بیا شاعري به خونده شوه، بس نور نه ده په کار. اوس خو نثر هم ډېر لیکل کېږي، نو ستاسو دې باره کې څه خیال دی؟
راشد خټک صاحب یقینا چې نثر په پښتو کې لیکلی شي، اوس ډېر زلوی دي، ډېر لیکوالان دي، دوی نثر لیکي، باقاعده نثر لیکي، ورځ په ورځ نثر لیکي، وخت په وخت نثر لیکي. نو یقینا چې زموږ ټولو دا خبره وا چې شاعري لږه کمه په کار ده او نثر زیات لیکل په کار دي. خو چې مونږ د نثر زغل ته ګورو نو مونږ مطمئن یو او دا نثر لیکنه چې کومه ده ډېره ده، ښه ده، تسلیبه غشته او مونږ ته مطمئن یو. په کار هم دا ده چې زلمي دې طرف ته راشي. اوس خو ډېر زلمي او پیغلې چې کوم دی په نثر کې هڅې کوي او ډېر ښه ښه لیکونه او کاوشونه یې مخې ته راغلي دي.
پروفیسر صاحب موسیقي اورئ کنه؟ او کوم ډول موسیقي مو خوښیږي؟ د خوښې سندرغاړی مو څوک دی؟
یقیناً موسیقي خو موریدلی هم ډېره ده او اورو یې هم، اوس یې هم اورو. درنه موسیقي د حجرې مجلس او پخا شاعری دا چې کومه ده دا اورو، لکه پیالبا مدله د خدای ژوند ورکی دی مو اورېدلی دی، اکبر حسین او گلزار عالم ٹھکر صاحب ورسره دا سر چې نور څومره وو که هغه برې پښتونخوا دي که د لرې پښتونخوا دي، نو ضروري اورو. خو دا ده چې د حجرې مجلس او پخه شاعري د فصاحت نه ډکه، د بلاغت نه ډکه، د خوشحال بابا کلام، د رحمان بابا کلام، د نور چې څومره زموږ درانه شاعران دي، تر حمزه بابا پورې، مراد شینواري پورې، ناظر شینواري، خاطر افریدی، رحمت شاه سائل، اکرام الله ګران، خیبر افریدی، نو مونږ خو یقینا چې بس دې فنون لطیفه سره د چا ذوق وي او بیا ورسره واسطه وي، نو شاعري او موسیقي او مصوري دا خو تقریبا چې د یو قبیل فنونه دي، نو یقینا چې موسیقي اورو، ښه موسیقي اورو.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمکو او سندره اورو.
زخاور ارے داستاد در ہے، قدم دی ہمیشہ زما پسر رے، قدم دی ہمیشہ زما پسر رے، کش کے زخاور ارے داستاد در ہے، کش کے زخاور ارے داستاد در ہے. قدم دی ہمیشہ زما پسر رے، قدم دی ہمیشہ زما پسر رے، کش کے زخاوری ارے داستاد در رے، کش کے زخاوری ارے داستاد در رے. گلشن میں گزر رے، داستاپ گلشنوں میں گزر رے، قدم دی ہمیشہ زما پسر رے، قدم دی ہمیشہ زما پسر رے، کش کے زخاوری ارے داستاد در رے، کش کے زخاوری ارے داستاد در رے. قدم دی ہمیشہ زما پسر رے، قدم دی ہمیشہ زما پسر رے،
کاشت زفاری ایره داستان دره کاشت زفاری ایره داستان دره کاشت زفاری ایره داستان دره.
سندره تاسو واورېده. اوس بیا د پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
د حکومتي ادارې چې کومې دي کنه، اکادمي ادبیات یا د کلچر ډیپارټمنټ چې دی د صوبې، د دوی لخوا د پښتو سره سم مرسته کیږي کنه او دا پوره ده کنه د پښتو لیکوالانو سره د پښتو هنرمندانو سره؟
قربان، د حکومتي ادارې چې کومې دي نن سبا خو بیخي مرسته نه کوي. زمونږ په صوبه کې د تیرو تقریبا د لسو دولسو کالو نه تر اوسه پورې ادبی سرگرمی بالکل پنشت صاحب ده. البته اکادمی ادبیات اسلام آباد پاکستان چې کوم دی، دا وخت په وخت شاعرانو ادیبانو سره مرستې کوي او د هغو تخلیقات چې کوم دی مخې ته راوړي، نامونه ورکوي. خو چونکې هغه هم مطلب دی چې په شمار یو څو کسانو ته ورکړی شي، دغسې اکادمی ادبیات نه چې کومه اعزازیه شاعرانو ادیبانو ته ورکولی شي نو هغه هم تسلی بخښته. نورې ادارې چې کوم دی، بس زمونږ په پښتونخوا کې، خیبر پښتونخوا کې چې کوم دی، چې دا د پی ټی آی حکومت راغلی دی، نو دوی د ادب سره څه چې ډیرو ادارو سره مرسته نه ده کړې او وخت په وخت چې کوم دی دغه مرستې د نشت برابرېږي. دا پکې یو عجیبه غوندې کار دی. د دې نه مخکې حکومتي ادارو که هغه صوبایي دي او که هغه وفاقي دي، هغوی ډېرې مرستې کړې دي.
په پښتو کې چې اوس کوم فکشن لیکل کېږي، لنډه کیسه، ناول یا دغه نور چې کوم تخلیقي نثر دی کنه، لکه خاکا شو، تکل شو، د دې په اړه مسخ یا د معیار په اړه چې معیار یې څنګه دی؟
ما خو تاسو ته وویل کنه چې زموږ سره تر اوسه پورې د خاکې شل کتابونه نه دي برابر شوي. دغسې افسانه هم خپل مزل شروع کړی دی، ناول هم شروع کړی دی. افسانوي او غیر افسانوي نثر دواړه لیکلی شي او بیا په دې کې زیاتره چې کوم دي دا د بیس چې مونږ ورته وایو، د ایم فل طالب علمان، د پی ایچ ډی طالب علمان، دغه یې لیکي. نو تر څو چې مونږ سره یو څیز زیات شوی نه وي، نو مونږ خو د هغې د معیار فیصله مونږ ته ګرانه ده. اگر چې اوس ډېر ښه لیکونه کېږي په خاکه باندې چې کوم دی، ایاز الله ترکزی صاحب د ایم فل مقاله لیکلې ده، په تکل باندې امین تنها صاحب لیکلې ده پی ایچ ډی مقاله، او نو چې تر دې حد پورې کار په یو صنف کې کېږي نو هغه یقینا چې تسلی بخش دی. دغسې زمونږ ډېرو ملګرو چې کوم دی انفرادي څېړنه کړې ده، لکه آسر منګل صاحب دی، افسانې سل کلن تاریخ لیکلی دی، رشید احمد صاحب چې کوم دی د ناول و داستان تاریخ لیکلی دی، دغسې نور اصناف دي. نو په دې باندې مونږ بیا چې کوم دی اطمینان لرو چې مطلب دی کار خو ډېر شوی دی او معیار یې هم ښه دی، دومره پرېوتی معیار یې نه دی. خو کوشش پکار دی چې مونږ خپل لیکونه نور هم خکو او عالمی ادب مطالعه وکړو. نن سبا چې دا جدیدیت کومه اصطلاح په کار راځي یا فاقیت مونږ د څه وایو، دغه موضوعات مونږ راواخلو او مونږ یې حریر کړو، نو انشاءالله چې معیار به نور هم ډېر ښه شي.
د نورو ژبو سره چې پرتله کړو، د ګاونډیو ژبو سره، پښتو نورو ژبو معنا دغه اردو، سندي، بلوچي، پنجابي، سرایکي، فارسي، تاسو ته څنګه ښکاري د پښتو ادب معیار څنګه دی د نورو ژبو په مقابله کې؟
تاسو یقین وکړئ جی چې ما کله ایم فل کولو علامه اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد، دا نالته ډېرې ژبې لکه هغه څانګې نوم دی پاکستانی ژبې او ادب. دلته زمونږ ډاکټر عبدالله جان عابد صاحب دی، د هغه سره ضیاءالرحمن بلوچ صاحب دی، د سند ملګری دي. نو دا ټولې ژبې چې مونږ ولوستې، نو مونږ په دې باندې ډېر زیات مطمئن شو چې په دې کې ګوره غزل چې کوم دی دا پنجابی ژبې ته ډېر رسو راغلی دی. دغسې نور اصناف دي چې هغه سندې ژبې ته ډېر رسو راغلي دي، بلوچۍ ته ډېر رسو راغلي دي، براهوي ته ډېر رسو راغلي دي. دا نورې ژبې خو بیخي مطلب دی د پښتو نه رسو دي. نو زمونږ په دا خواوشا کې چې څومره ژبې ویلی شي، لوستلی شي، دغسې چې کوم دی زمونږ په پښتونخوا کې څومره ژبې دي، په هغه ټولو کې پښتو چې کوم ده ډېره ښه روانه ده او ډېر مطلب دی چې هر قسم صنف هم پکې شته، هر قسم لیک هم پکې شته او معیار یې هم ښه دی. دغسی که مونږ د بین الاقوامي ژبو سره د دې موازنه وکړو نو بیا هم پښتو چې کوم نه دومره خواره ژبه نه ده او نه یې لیک لوست دومره خوار دی. بالکل خو صرف ضرورت د دې خبرې دی چې مونږ خپل مقصد خپل پیغام خپل لیک اغې خلکو ته ورسو. زموږ سره ډېر د اعلی پای لیکونه شته دی، هم په افسادق کې شته هم په ناول کې شته هم چې کوم دی په ډرامه، خو اوس بالکل هغه زوال طرف ته لاړه. البته خاکه، سفرنامه، رپوتاژ، مقاله، مضمون په دې سیزونو کې مونږ ښه ښه لیکوالات پیدا کړي دي او ښه ښه لیکونه زمونږ سره شته. نو داسې هم نه ده چې کوم دی پښتو. زه بیا هم په دې باندې مطمئن یم چې که پنجابي ژبه ده، که سندي ژبه ده، که کشمیري ده، که پهاړي ده، که بلوچي ده، که براهوي ده، سرایکی ده، سندی، د دې نه د پښتو مطلب دی چې معیار او مقدار دواړه خري. خو بیا هم زما لیکوال ته ضرورت دی چې دی مطلب دی چې پښتو ادب ته په عالمي تناظر کې وګوري او د هغو د مقابلې سیزونه مخې ته راوړي.
ترجمو په اړه، ژباړو په اړه مسه خیال دی پروفیسر صاحب؟ د یو ژبې دپاره، د یو ژبې د ادب دپاره د ژباړو څومره ارزښت او اهمیت دی؟
کینن چې د ترجمې لکه څنګه ما وختي سوال کې وې چې که زمونږ اصناف زمونږ لیکونه په فکري توګه په فوري توګه د ترجمې تر مخه نورو قومونو ته ورسیږي، دغسې د نورو قومونو جذبات، فکر، فن مونږ پښتنو ته راشي، نو دا ډېر ضروري دی. او په دې کې کار خو کیږي خو ډېر تسلی بخش کار نه دی. په کار ده چې دغه کار نور هم تیز کړی شي، زیات کړی شي او د پښتو ښه لیکونه چې کوم دی دا په اردو کې، په انګریزي کې، په نورو ژبو کې ترجمه شي او د خلکو ته ورسولی شي. دغسې د هغوی لیکونه لکه څنګه اکادمي ادبیات پاکستان چې کوم دی وخت په وخت د یورپ، د امریکې، د افریقې، د آسټریلیا د شاعرانو لیکوالانو لیکونه ترجمه کی او په اردو کې چاپ کی، نو داسې ضرورت پښتو ته هم دی. خو داسې اداره د پښتو سره نشته دی چې دا کار او دغه ذمهواري په سر واخلي. او د خوشحال بابا، رحمان بابا، د علی خان بابا، د حمید ماشوخیل، د کاظم خان شیدا، د حمزه بابا، د غنی خان، د رحمت شاه سایل، و اسرا چې کوم دی، د اکرام الله ګران، اندیش شمس القمر، ډاکټر اسرار، محمد اقبال، اقبال خاطر افریدی، ساحر افریدی، خیبر افریدی، ناظر شینواری، مراد شینواری، رحمت الله درد، غازی سیال، ایوب صابر، او بلا ډور ډیرو لیکوالو او کلام، مقصد، پیغام نوري دنیا ته رسول ضروری و کی.
د نو لیکوالانو ته پروفیسر صاحب څه پیغام ورکول غواړی؟ څه لارښوونه ورته کول غواړی؟ څه نصیحت ورته کول غواړی؟
نو لیکوالان باید چې مطالعه وکړي، هر قسم علوم زده کړي، کاغه د طب علوم دي، کاغه د منطق علوم دي، کاغه د فلسفي علوم دي، کاغه د ادب علوم دي، ورسره ورسره عالمي منظرنامه. دنیا بدلیږي، روانه ده، وخت وخت پکې انقلابونه راځي، په دې هر څه نظر وي. پښتو ادب ورته ښه د الف نه تر یې پورې یاد وي. نو د پښتو سره مینه کول، د پښتو خدمت کول او پښتو نورو ته رسول، دا د زلمو په ذمه دی او په کار ده چې دوی دا خپله ذمهواري ترسره کړي.
ډیره مننه پروفیسر صاحب مونږ ته د وخت راکول او خدای په امان. په مخه مخه
خوشحاله اوسئ. یو جهاد بدنه چې تاسو مونږ دومره اهم وګڼلو، مونږ سره مو خبرې وکړې، مونږ ته مو بلنه راکړه. ستاسو استاسو د ریډیو یو جهان مننه. خوشحاله اوسئ. مننه جی. السلام علیکم.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
परस्यम मस्त्यम नै परस्यम रिंगी क्रम 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 और मोतस्य बाबा दा क्रम 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 मस्त्यम नै परस्यम मस्त्यम नै परस्यम रिंगी क्रम 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 और मोतस्य बाबा दा क्रम 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 मस्त्यम नै परस्यम मस्त्यम नै परस्यम
हित मन करी नखम हित मन करी नखम हल्का